السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته موزه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالو فرکلای کو. قادر منوریدونکو نن چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 12 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له 3 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې په افغانستان کې د هوډمن یا غوڅ ملاتړ د ماموریت د پایل اعلان وکړ چې له نوي کال به پیلېږي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه واوري. د مهمو خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر او د حکومت اجرایه مشر د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام غوښتنه وکړه. د جنوبی افریقا هغه میرمن چې کورنۍ د وسلوالو په یو وروستي برید کې ووژل شو وایي په افغانستان کې به خپل کار ته دوام ورکړي. او فلسطیني مشرانو له فرانسې غوښتي چې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین د رسمیت پیژندنې په برخه کې د فرانسې د پارلمان پریکړه عملي کړي. بشپړ خبرونه: د ناتو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې د غوڅ ملاتړ په نوم په افغانستان کې د دې تړون ماموریت به د نوي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. یان ستولتنبرګ وویل چې دا به یو غیر محارب ماموریت وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې چې دا پریکړه پکې وشوه وروسته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه وویل: د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناتو د ملاتړ د نوې مرحلې نښه ده. افغان ځواکونو لا دمخه په هیواد کې د جنگي چارو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو د حملو نوې څپه ښیي چې له یوه باثباته امن او پرتمین افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څومره مهم دی. په غونډه کې د ناتو سرمنشي همدرز وویل چې په دې ماموریت کې به د ناتو د غړو هیوادونو او نورو متحدانو 12,000 سرتیري افغان ځواکونو ته د مشورې او روزنې په برخه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه مشر عبدالله دواړو د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ناتو د حضور د دوام غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل اوسمهال افغانستان، امریکا او د نړۍ یو شمیر نور هیوادونه د معلولیت سره د تړلو مسایلو په ارتباط هڅه کوي چې د دې وګړو د آرامۍ، د حقونو د خوندي کولو او ملاتړ لپاره ډیر کار وکړي. جیمز کننګهام زیاته کړه چې واشنگټن د افغانستان د هغو هڅو ستاینه کوي چې د معلولینو د ژوند د ښیګڼې په برخه کې یې کړي دي. نوموړي له افغان دولت څخه وغوښتل چې د معلولینو د پرمختګ په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. د جنوبی افریقا هغه ډاکټر چې کورنۍ په کابل کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې ووژل شو له هم د افغانستان په یو روغتون کې کار کوي. د جنوبی افریقا یو ورځپاڼه د نوموړې میرمنې هانیلی گرونویلد له قوله لیکلي چې د دې ژوند د ساتنې لپاره یو دلیل شته. د دې 46 کلن میړه وارنر، 18 کلن زوی جین پیری او 15 کلنه لور راډ د شمې پورز په هغه برید کې وژل شول چې درې وسلوالو طالبانو د کابل په کارتي سیمه کې پر یو بهرني دفتر وکړ. د دې کورنۍ هم په همدې دفتر کې ژوند کاوه. فلسطینی مشرانو پر فرانسې ټینګار کړی چې د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین د رسمیت پیژندنې په برخه کې د دې هیواد د پارلمان فیصله عملي کړي. دا غوښتنه د فلسطین د ازادۍ د سازمان یو جګپوړي مشر حنان اشراوی په یو اعلامیه کې کړې ده. هغې ویلي کچېرې د فرانسې حکومت فلسطین په رسمیت وپیژني نو دا به شخړو ته یوه قطعي د حل لاره پیدا کړي. دغه طرحه د پارلمان په ولسي جرګه کې د درې سوه نهه دیرشو مثبتو او یو سلو یو پنځوس منفي رایو سره تصویب شوه. خو په پاریس کې د اسرائیلو سفارت ویلي چې د فرانسې د پارلمان لخوا دغه رایې چې حکومت د فلسطین په رسمیت پیژندلو ته اړ باسي د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د توافق امکان له منځه وړي. د اوکراین پارلمان د صدراعظم ارسینی یاتسینیوک په مشرۍ یو نوی حکومت تصویب کړ. وړاندې شوی کابینې په پارلمان کې 288 مثبتې رایې ترلاسه کړې. دا اقدام 15 اونۍ وروسته له هغې کېږي چې 15 لویدیځ پلوه ګوندونو د دې هېواد پارلماني انتخابات وګټل. د 15 سیاسي ګوندونو تیره میاشت د یوې ائتلافي حکومت پر جوړولو موافقه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د اصلاحاتو یو پراخ پروګرام به رامنځته کوي. وروسته له دې چې د اوکراین پخوانۍ روس پلوه ولسمشر ویکتور یاناکوویچ له هیواد وتښتید، ارسینی یاتسینیوک له فبروري میاشتې رئیس د اوکراین د صدراعظم پر دنده پاتې شوی دی. او د سوریې د بشري حقونو د څار یوه اداره وایي د سوریې په کورنۍ شاوخوا څلور کلنه جګړه کې تر 200 زره ډیر کسان وژل شوي. دغه برتانیا میشتې ادارې د دسمبر پر دوهمه ویلي چې څه باندې 130 زره وژل شوي کسان په جګړو کې ښکېل کسان وو. د دې څارګرې ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویلي په وژل شویو کې څه باندې 10 زره ماشومان دي. عبدالرحمن زیاتوي ښایي مجموعي شمېره تر 200 زرو ډېره لوړه وي. هغه دا هم ویلي چې د سوریې په بندیخانو کې شاوخوا 200 زره کسان اوسیږي چې په دوی کې هغه 40 زره کسان هم شامل دي چې لا درک ګڼل کیږي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه یوه. هرات آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه څلور. مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه څلور. او جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 9.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او ری قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه په راپورونو کې باوري چې په افغانستان کې د نوي کال پایل سره سم د غوڅ ملاتړ په نوم د ناټو نوی ماموریت چې غیر محارب دی پیلېږي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې ځینو غړو د ملي وحدت له حکومته د کابینې د ژر تر ژره اعلان غوښتنه کړې. افغان حکومت د لاجورد لارې د رغونې لپاره چې افغانستان به له اروپا سره وصل کړي هڅې چټکې کړې دي.
دا به زموږ لپاره ډېر د کاروبار زمینه مساعده کړي. موږ به وکولای شو چې خپل مالونه په ډېر اسانۍ سره د افغانستان په خپل هویت بدمالو لپاره پاتې شي.
نور راپورونه هم لرو. په سیمایزو مسایلو کې باوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون لپاره پرون برتانیا ته ورسید. د نورو او د موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې د دې تړون د نوي روزنیز ماموریت د پایل په اړه موافقه وکړه. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو او نورو متحدانو 12 زره سرتیری د هوډمن یا غوڅ ملاتړ په نوم یو غیر پوځي ماموریت ته په افغانستان کې پیل کړی چې هدف یې افغان ځواکونو ته مشوره او روزنه ورکول دي. افغان ولسمشر د ناټو د دې اقدام هرکلی کړی او هغه یې د دواړو خواوو ترمنځ د یو نوي پړاو پیل بللی. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
دغه نوی ماموریت به د هغو ځواکونو ځای ونیسي چې د روانې میاشتې تر وروستیو پورې به له افغانستان څخه ووځي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل د هوډمن ملاتړ په نوم دغه نوی ماموریت چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو سره مرسته او روزنه ده، یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې په دغه هیواد کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته رسېږي. هغه زیاته کړه دی وایي موږ نن موافقه وکړه چې د هوډمن ملاتړ ماموریت د جنوري په لومړۍ نیټه پیل کړو. دا زموږ او د افغانستان لپاره واقعا یوه ډېره مهمه شیبه ده. هوډمن ملاتړ په یو غیر پوځي ماموریت وي. د ناټو او نورو متحدینو شاوخوا 2000 سرتیري به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او هغوی ته به مشوره او روزنه ورکړي. همدارس به په افغانستان کې زموږ د لاسته راوړنو د استحکام په اړه ډاډ راکړي. د ناټو سرمنشي د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې د افغانستان راتلونکی اوس په خپله د افغانانو په لاس کې دی. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د اجرایه مشر عبدالله عبدالله په ملګرتیا په دغه غونډه کې ګډون کړی و، دا د افغانستان او ناټو په اړیکو کې د یو نوي پړاو پایلو باله. دی وایي موږ نه غواړو د نړیوالې ټولنې د اوژو بارسو. ډېر ښکاره وایم چې موږ د افغانستان مشران او د خپلې راتلونکي مسؤلین یو، خو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره هیله لرو چې د یوه ګډ کاري ځواک له لارې ستاسو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل مشارکت په یوه واقعیت بدل کړو. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغانستان او ناټو د مشارکت یوه داسې نوې مرحله پیلوي چې د تیرو لسو کلونو پر لاسته راوړنو او قربانیانو ولاړه ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په روان کال کې د ناټو د نوي ماموریت په نهایي کولو کې ځنډ د دې سبب سوی چې د دغه سازمان غړي هیوادونه ونه توانی چې پر خپل وخت د خپلو مرستو ژمنې پر ځای کړي. هغه زیاته کړه امریکا به د دغه ماموریت لپاره هغه شمیر سرتیري چې په پام کې نیولی و د اړتیا په صورت کې پوره کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتي وکونه د هیواد د ټولو 40 ولایتونو مرکزونو په خپل کنټرول کې لري، خو په تیرو 3 میاشتو کې په دغه هیواد کې نامنې ډېرې سوي او امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو بې شمېره تلفات د زغملو وړ نه بولي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت د پیل جزئیات واوریدل. د ناټو نوی ماموریت په افغانستان کې د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیلېږي. دا به یو غیر محارب ماموریت وي چې د غوڅ ملاتړ په نوم فیصله پرې شوې ده او د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې موافقه پې وکړه، او دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې افغان ولسمشر او د حکومت اجرایه مشر هم په غونډه کې حاضر وو. لبلې خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو سره له دې چې د کابینې په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ بللی، ټینګار یې کړی چې په راتلونکي کابینه کې باید لوړ کسان په کار وګمارل شي. د دې جرګې یو شمېر غړو په پرون په خپل عمومي غونډه کې همدارز وویل چې په نوي کابینه کې باید داسې کسان نه اوسي چې دوه ګونی طبیعتونه ولري. په دې اړه قسیم سولمل د راپور برابر کړی.
ځینې افغان سناتورانو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل دا چې وزارتونه به بیا هم د یوې مودې لپاره د سرپرستانو له لورې اداره سي، دا به د هیواد حالات نور هم خراب کړي. د مشران جرګې غړی بسم الله افغان مل سره له دې چې په کابینه کې ځنډ د افغانستان په ګټه نه بولي، وایي چې نوي وزیران باید داسې کسان نه وي چې خپل وخت په بهرنیو سفرونو تیر کړي.
امیدوار چې نوي کابینه ته وطن پرست خلک، خدای پرست خلک، تخصص او مجرب شخصیتونه معرفي شي، او هغه کسان چې سهار دلته او ماښام بل ځای، داسې کسان نه د افغانستان په خیر تمامي ژوند د مظلوم ولس د فداکاري.
د مشران جرګې غړی په افغانستان کې د نامنې یو عمده عامل په هیواد کې ناوړه سیاسي وضعیت بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اکشن به پروز ویل چې د نوې کابینې غړي به له 2 تر 4 اونۍ پورې د باور رای اخیستلو په خاطر ولسی جرګې ته معرفي سي، او تر هغه به د وزارتونو ارشد مرستیالان د سرپرستۍ چارې په غاړه ولري. خو یو شمېر سناتوران اندېښنه لري چې ممکن دغه موده نور هم وغځول سي. یو له دغه سناتورانو هدایت الله رهایی دی.
که وضعیت داسې وي چې مرستیالان به د 4 اونۍ لپاره سرپرستان وي او دا موده به بیا 2 اونۍ دوام وکړي، دا به د افغانستان حالات خراب کړي او د ملي وحدت حکومت اعتبار به هم له منځه ولاړ سي.
د سیاسي چارو کارپوهان د کابینې په اعلان کې ځنډ د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله بولي. خو د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزي له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دواړه مشران د کابینې په برخه کې پر یو لړ مواردو موافقې ته رسېدلي دي. دغه موارد عبارت وزارتون ته د نوی چیرو پیژندنه، شزو ته د څلور وزارتونو په پام کې نیول، تخنیکی وزارتونو لپاره د مسلکي کسانو ګمارل، او په څو مراحلو کې ملي شورا ته د وزیرانو د معرفي کولو په اړه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمن غاغله ازادي راډيو او قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډيو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه وګورئ. همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د ورسته او روانو چارو په اړه مرکه راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډيو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي راډيو .com او ازادي راډيو .org زموږ د ویب پاڼه پته ده. دا وخت سهار 9 بجې او 15 دقیقې دي. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د ناتو عمومي منشي وایي چې د غوڅ ملاتړ په نوم په افغانستان کې د ناتو نوی ماموریت به د نوي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. ینس ستولټنبرګ همدارز وویل چې په دې ماموریت کې به د ناتو د غړو هیوادونو او نورو متحدانو 12,000 سرتیري افغان ځواکونو ته د مشورې او روزنې په چارو کې مرسته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام د مالیلونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل، اوس مهال افغانستان، امریکا او د نړۍ ځین نور هیوادونه د معلولیت سره د تړلو مسایلو په ارتباط هڅه کوي چې د دغو وګړو د آرامۍ، د حقونو د خوندي کولو او ملاتړ په برخه کې ډیر کار وکړي. د جنوبی افریقا یو ډاکټره میرمن چې کورنۍ په کابل کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو، له هم د افغانستان په یو روغتون کې کار کوي. د فلسطین مشران پر فرانسه ټینګار کوي چې د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین پر رسمیت پیژندلو لپاره د دې هیواد د پارلمان فیصله عملی کړي. د اوکراین پارلمان د صدر اعظم ارسینی یاتسنیوک په مشرۍ نوی حکومت تصویب کړ. وړاندې شوی کابینه په پارلمان کې 288 مثبتې رایې ترلاسه کړې. او د سوریه د بشري حقوقو د څاری او اداره وای د سوریه په کورنۍ شاوخوا څلور کلنه جګړه کې تر اوسه پورې ل 200 زرو زیات کسان وژل شوی دي او تر 200 زرو زیات کسان له هم په بندیخانو کې ډیر دي. زموږ غاغله ازادي راډیو او ری قدر من اوریدونکو د نور راپورونو لوړاندې کولو مخکې احمد شیبر تغواک شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی ولسمشر غنی په ناامن ولایتونو کې والیان برطرف کړي. په دې لیکنه کې د مسولو کسانو په وینا لولو چې افغان ولسمشر د طالبانو له سخت بغاوت سره مخامخ دی او په داسې حال کې غواړي چې په هغو 15 ولایتونو کې چې امنیت یې ښه نه دی ملکي او پوځي چارواکي له کاره ګوښه کړي. د ورسپانې په باور د هغه ولایتونو دي چې له کلونو راهیسې پکې طالبانو ځینې سیمې نیولې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی فرانس مایکل میلبن وایي چې اشرف غني دا احساسوي چې په پوځ کې اصلاحاتو ته اړتیا شته. په خپل ولسمشر غني د روانې میاشتې په پیل کې امر وکړ چې له پورت تر کښته باید د افغانستان پوځي او امنیتي ستراتیژي له سره وڅېړل شي. په دې څېړنه کې به هم د جګړې په ډګر کې وصولو ته توجه وشي او هم به د افغان ځواکونو اداري چارو ته پاملرنه وشي او په شپږو میاشتو کې به دغه څېړنه بشپړه شي. د ګارډین ورسپانې په وینا په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د روان کال تر پایه د امریکایي ځواکونو شمیر 9,300 تنو ته راکمیږي، دغه هیواد له ګڼو ګواښونو سره مخامخ دی. خو ورسپانه په ورته وخت کې د امریکا د ولسمشر یوې وروستۍ ژمنې ته اشاره کوي چې په 2015 کال کې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړې ده چې خپل محارب ماموریت ته ادامه ورکړي او یوازې القاعده نه، طالبان هم په نقشه کړي او د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي. د ټلګراف ورسپانې بیا د افغانستان یوازې د انګلیسي عسکرو د وتلو مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي چې د افغانستان په جګړه کې 453 بریتانیایي پوځیانو وشل شول چې تر ټولو ځوان پکې 18 کلن وو او زوړ یو 50 کلن، خو د ورسپانې په باور بریتانیا د اوږدې مودې په مخه د افغانستان په پرمختګ کې د مرستو ژمنې کړې دي او پر دې ژمنو چې کله عمل کیږي دغو بریتانیایي پوځیانو یاد به ورسره تازه کیږي چې په افغانستان کې وشل شوي دي.
زمون غاغل آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو او اوس هم یوه بلې موضوع ته ستاسو پام را اړوم. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د افغان خبریال یاسین اوژن محاکمه او په دې کله باید بیا کتنه وشي. د دغه ادارې مسؤلانو پرون په یو خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې د ښاغلي اوژن ابتدایي محکمه په قانوني ډول نه ده شوې. افغان خبریال یاسین اوژن په دې وروستیو کې د غور ولایت د ابتدایي محکمې لخوا په څلور کاله بند او د 15,000 امریکایي او بخې 15,000 امریکایي ډالرو جریمه په ورکولو محکوم شوی دی. په همدې حال کې د یاسین اوژن ورور هم له حکومت، مدني ټولنو او د بشري حقوقو له کمیسیون څخه غواړي چې د ښاغلي اوژن د عادلانه محکمې په برخه کې همکاري وکړي. په دې اړه تفصیل د محمد وایس سمیم پر راپور کې واوري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په غور ولایت کې د ملي راډیو تلویزیون د خبریال یاسین اوژن محاکمه په عادلانه ډول نه ده شوې. د دغه ادارې مشر صدیق الله توحیدی د سې شمې په ورځ په یوې خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې د ښاغلي اوژن استیناف محاکمه باید په کابل کې ترسره شي.
تقاضای ما این است که
زموږ غوښتنه دا ده چې د ښاغلي یاسین اوژن استیناف محاکمه به په کابل کې وسی، سو یو عادلانه محاکمه ورسته حکم صادر کړي.
په غور ولایت کې ابتدایي محکمه دغه خبریال په دې تور چې د دې ولایت د ملي راډیو تلویزیون د اعلاناتو د تړون پیسې اختلاس کړي، په څلور کاله بند او د 15,000 امریکایي ډالرو جریمه په ورکولو محکوم کړای دی. خو دغه خبریال ورور نصیر اوژن چې په دې غونډه کې حضور درلود پر خپل ورور یې لګیدلی تورونه رد کړل او وایي ورسته له هغه چې ورور یې د دغه قرارداد پیسې واخیستې، اسناد یې په غور ولایت کې د ملي راډیو تلویزیون آمر ته د لاسلیک لپاره وسپارل. دغه خبره د دې ولایت د ملي راډیو تلویزیون د امر لخوا رد شوې ده. د دې خبریال ورور او کورنۍ وایي چې د ښاغلي اوژن محاکمه عادلانه نه وه او دوی غواړي چې د اوژن استیناف محاکمه په کابل کې ترسره شي.
د ملي والی له حکومت، د مدني ټولنې او د بشري حقوقو له بنسټونو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي، څو د یاسین دوسیه کابل ته تبدیل سي او د دې دوسیه په یوې بېطرفه محکمې کې د څو بېطرفو څارنوالانو لخوا وڅېړل سي، حقایق څرګند سي او هغه چا چې دا جرم او خیانت کړی دی
خپل خپل
په جزای اعمال خود برسه. یاسین اوژن اوس مهال په زندان کې دی او له دوشنبه ورځې رئیس غذایی احتساب کړای. سمو د مخ کې په کونړ ولایت کې هم یو خبريال رحمت الله بیکور له کوم جرم پرته باندې شوی و. خو د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې له حکومت څخه وغوښتل چې یادې د ښاغلي بیکور جرم ثابت کړي او یادې هغه له بنده خوشی شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ هغه ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو او اوس هم یوه بلې موضوع ته ستاسو پام را ګرځوم. د افغانستان د فواید عامې وزارت د لاجوارد لارې د پروژې په عملی کېدو ټینګار کوي او وایي چې د دې پروژې غړي هیوادونه به په راتلونکي غونډه کې ځینو موافقو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکي وایي د لاجوارد لارې په جوړېدو به افغانستان سمندر ته لار پیدا کړي او د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې به یې له منځه ولاړې شي. ویل کېږي چې دا لار به افغانستان د فاریاب، د اقینې او د هرات د تورغونډۍ بندرونو له لارې په مستقیم ډول له منځنۍ آسیا او روسیه له اروپا سره وصل کړي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور برابر کړی.
که څه هم د لاجوردو لارې د جوړېدو په خاطر د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې چارواکو روان کال څو ناستې کړي، خو اوس هیلې پیدا شوې چې د دې چارواکو راتلونکي غونډه به ځینې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د فواید عامې وزارت ویان سهیل کاکړ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د دې لارې جوړېدو ته ځکه ډېره هڅه کوي چې په وسیله یې سمندر ته لار پیدا کوي. نوموړی وایي د لاجوردو لارې څخه ګټه اخیستنه به نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې رفع کړي، بلکې ورسره به په هیواد کې اقتصاد ښه او د نړیوالو پاملرنه به په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته ډېره کړي.
لاجوارد لارې یو با اهمیت ترانزیتی او ترانسپورتی لاره بوی چې د دې لاره اقتصادي اهمیت د افغانستان لپاره او نورو هیوادونو چې کوم په منطقه کې په دغه پروژه باندې کار کوي ډېر اهمیت ډېر زیات ده، ځکه چې افغانستان او نورو هیوادونو غواړي چې د اروپایي بازارونه او مارکیټونو ته ورشي.
د فوایدامې وزارت چارواکي وایي چې د لاجوردو لارې په پروژه کې ښکیل هیوادونه باید ډېر ژر موافقې ته ورسیږي څو د دې لارې په اړه تحقیقات پیل او عملي چارې پیل شي. دغه ترانزیټي لاره د فاریاب ولایت د اقینې له بندر او د هرات ولایت د تورغنډي له بندر څخه پیل او د ترکمنستان د ترکمن باشي بندر په لوري غزیدلې او د خزر له بهیرې څخه له تیرېدو وروسته د آذربایجان پلازمینې باکو او وروسته له هغې د ګرجستان تفلیس او د تورې بهیرې د بندرونو پورې رسیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې او قدر منوریدونکو اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې ورستی راپور ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې د ګډون لپاره پرون برتانیا ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لندن په کانفرنس کې د نواز شریف ګډون د هغه اهمیت ښکارندوی کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امن او سیاسي ثبات لپاره نړیوالو کوششونو ته ورکوي. لبلې خو د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي هم په دې باور دي چې د لندن په کانفرنس کې به د نواز شریف ګډون د پاکستان او افغانستان اړیکې لا پیاوړي کړي. له پیښوره د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې د ګډون په هدف د سې شنبې په ورځ برتانیې ته تللی. ټاکل شوی چې په لندن کې به د افغانستان په اړه د دسمبر په درېیمه او څلورمه نیټه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي چې پر امریکا او افغانستان سربیره به پکې د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشران ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په لندن کانفرنس کې د دغه هیواد صدر اعظم د ګډون کولو په اړه په خبرې کړې اعلامیې کې ویلي، په دغه کانفرنس کې د نواز شریف ګډون دغه اهمیت ښکارندوی دی چې پاکستان یا افغانستان کې د امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره نړیواله کوششونو ته ورکوي. اعلامیې همداراز کاږي چې نواز شریف په دغه کانفرنس کې د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د یو شمېر نورو هیوادونو له چارواکو سره وګوري او په سیمه ییز او د افغانستان پر وضعیت بورډ سره خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د لندن کانفرنس د افغانستان لپاره مهم ارزوي او وایي چې دا به د دې هیواد د اقتصاد او سیاسي ثبات لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ډېر زیات مهم دی ځکه چې د دوی د افغانستان د ترقۍ لپاره چې کوم کمی دی هغې لپاره به ژمنې کېږي، هغې لپاره به مختلف هېوادونه په هغې کې چې کوم ځینې کومک کوي. زما دا خیال دی دا یو ډېر زیات قوي کانفرنس دی. هلته دوس هم د ترقۍ ته ضرورت دی، هلته پرمختګ ته ضرورت دی، نه صرف د دنیا هېوادونه بلکې چې کوم ګاونډي هېوادونه هغې له په کار داري چاہے په افغانستان کې په امن راوستو کې په استحکام راوستو کې یو کردار ولوبوي او په افغانستان کې امن راشي نو د ګاونډي هېوادونو ته ډېره زیاته فائده رسي.
نو شریف پر داسې مهال په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې برخه اخلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره میاشت پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له هغه سره کتلي وو او په دوه اړخیزو اړیکو او یو لړ نورو موضوعاتو اور سره خبرې کړې وې.
د ژوند رنګونه
نانو محمد رضا دی کندار ولایت د سپین بولدک ولسوالی نه مونږ کندارې کم شرکت چې دی هغه کندار کې ده نه
د چی شی لره تاسو څه ډول کاروبار
مونږ د ټریکټر د ډیل پی سامان د انجن پارټس د ګیر پارټس دا مکمل مونږ ایجنسی ده. د لیه داز مونږ یو برانچ لندن کې ده، د پم سامان مونږ دغه ځای راوړو او د انډیا سه مونږ دا سامان اوړو او دا دوه کلمه چې دی دا مونږ د جس دا سکونه
اوس دا څه لره دلته یو ګیر وینم د موټر او ځینې نور شی
دا د ټریکټر کرین شاپ ده، دا مثال سترینګ باکس ده، دا گیر ده نه، دا د انجن
ځینی غراره غوندی دي کنه،
دا غراره غوندی دي بلې، دا غراره دي نه، دا ټریکټر د پاره لګیږي نه، دا ټول گاډو د مونږ سره شتا هر شی چې ده ټول هر موټر د چې ده غټو کاټر پلر ټریکټر دا چې زراعتي سامان چې ده ټول د مونږ سره ملاويږي نه.
دا څنګه مو دې کاروبار ته پام شو چې دا وکړي؟
بس دا خدا کمپنی استالیخ او مونږ خپل نه معلوم او معلومات نو نو دا دغه سم مونږ معلومات را لید هندستان مونږ جدا مونږ استالیخ دي حکم نفر چې ول هغه مرسو نو هغه ویزه دغه سم په دې خاطر مونږ رالو او مل خوشاله سل خپل ملک دا جوړ سم مونږ د دې زین هندستان لزو فرانکفورت جرمنی لزو لندن لزو بده شان چاینا لزو خپل ملک مونږ ته پیښ سو د جاخ ډیر د خوشحالي خبر د ډیر او مونږ ډیر ګټه کوي ډیر مونږ دازې سال ته پیسې مصرفو خپل ملک مونږ ته پیدا سو اسانی راته جوړس ولا
یعنی تاسو نور هوادون راوړي به دلته په افغانستان کې خرڅوي.
بله بله، مونږ د نور لندن نه مونږ راوړو او چاینا نه راوړو او هندستان نه راوړو پاکستان نه راوړو، دا سامانونه مونږ دلته خرڅونه.
دغه کله چې سړی الوتکه کې ځي الته ورته وایي چې فرزن 15-30 کیلو نه ډیر شی به نه وړي، تاسو به څنګه راوړي؟
دغه بیا د کیلو وزن خپل حساب غواړي، او خپل د خپل پیسدګي ورکول کې خپل حساب غواړي. هغه جلا دیش کیلو خلاص کیلا ده، انور چې خپل جلا دغه ورکول کیږي.
څومره مصرف قربان دی راځي هغه زینب تاسو ګټه کول شي پکې؟
ولنه کیږي، ولنه کیږي، ډیره ګټه کیږي. مصرف خودوم نه لګي کی دا خو یو ورځ درازي کال کنه، دا د یو جنس نه ده، په سوو جنسونه دي، د هر شي خخه مزدوري کوي او خخه کوالټي سره مردا شي راوړو بشه، دغه سره استعداد له خپل ملک خپل خدمت وکړو او خشي ولراو د ملک افغانان بس پاکستان او د دې نه خلاص کو هندستان خشي جوړي، په دې خاطر انګلستان خشي جوړي او دا دغه نه
څنګه ډیره مانه خوشاله
کور ودان ده.
قدر من اوریدونکو، له دې په زړه پورې خبرو اترو سره د دې خبري مجلې پای ته را ورسیدو. دا یو بل نیم ساعت